Radio. Radio Azadi. السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفې ولاستان اگزام او د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم قادر جلالوف هم سلام کوي تاسو ته نن د سعودي په قربتوب اسلامي هیوادونه په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز روښانوي د ناتو غونډه نن او سبا تر سره کیږي یو برخه د افغانستان لپاره ځانګړې شوې ده د موده سر موضوعات دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه خبرونه سره ټکی د ناتو عمومي منشیان ستلتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسیږي په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي او تمه ده د افغانستان د جګړې په اړه باندې خپل دریز روښانه کړي او د پاکستان پولیسو په پیښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پراټول شوی او خلکو ځان وژون کې برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژلي پوره خبرونه د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي ستلتنبرګ چې د سیشن په ورځې په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې خبرونو ته خبري کولې وویل په دې غونډه کې به له موږ سره په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت نور شریکان هم برخه ولري د ناتو د عمومي منشي په وینا د دې تړون غړي هیوادونه هم د ځواکونو د شمیر او هم تمویل لپاره ول افغانستان سره خپلې ژمنې زیاتوي
We have added around 3,000 more trainers to our non-combat mission. At the summit, I expect we will also agree to extend funding for the Afghan forces.
موږ شاو خو درې زره نور روزون کې د افغانستان پر ماموریت ورزيات کړي. زه تمه لرم چې په دې سرمشریزه کې به موږ تر دوه شلم کال اخوه د افغان ځوکونو د تمویل په تمدید سلا شو. همدارنګه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د ابتکار او د هغه د حکومت د اصلاحاتو بشپړ ملاتړ په ډاګه کړو. ستلتنبرګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې هڅې وستایلې او ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان په ملاتړ په دې جوړ شوی کانفرنس کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو بحث او خبرې کیږي دا کانفرنس پرون د سعودي عربستان په جده ښار کې پیل شو او ټاکل شوی چې نن د دې هیواد په سپیشلي ښار مکه مکرمه دوام وکړي په کانفرنس کې د درې څلوېښتو اسلامي هیوادونو تر یو سلو لسو تنو زیاتو دینی عالمانو برخه اخیستې چې 15 تنه د افغانستان دي دینی عالمان دی تمه ده د مکی مکرمه د نن ورځې په غونډه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه یو ګډه اعلامیه خپره کړي چې په کې به د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز روښانه کړي روسي چین او پاکستان او ایران د استخباراتي د روم مشرانو په اسلام آباد کې د غونډه کړي ټول عراق او سوریې څخه افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقداماتو سلاشي روسي خبري ران سنټر فاکس دا خبره د روسي د بهرنۍ استخباراتو د ادارې د ویان سرګي ایوانوف له خولې کړي نو موړي ویلي د روسي د بهرنۍ استخباراتو د ادارې مشر سرګي نارشکین د سیشن په پروس په اسلام آباد کې په دې اړه جوړ شوی غونډې کې برخه درلوده روسي رسنۍ د ایوانوف له خولې وایي د اسلام آباد د غونډې د برخوالو ترمنځ په دې اړه یو تفاهم شته چې د داعش د هغو وسلوالو د مخنیوي لپاره دې هماهنګ اقدامات وشي چې غواړي په افغانستان کې ځای ونیسي او د ګاونډیو هیوادونو امنیت وګواښي نوموړي ویلي په اسلام آباد کې په دې غونډه کې د افغانستان د کړکېچ په هواري کې د سیمه ییزو ځواکونو د برخې اخیستنې په اړه هم ټینګار شوی دی افغان حکومت په افغانستان کې میشته د ناتو ځواکونو په افغانستان کې د داعش فعالیتونه محدود بولي او وایي دې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړي اوس هم رازو بهرنیو او سیمه ایزو خبرونو ته د پاکستان پولیس وایي په پیښور ښار کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټول شوو خلکو ځان وژونکی برید شوی دی چې لږ تر لږه پکې 12 کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکی قاضي جمیل خبرلانو ته وویل د سې شنبې د ورځې په دې غونډه کې تر 150 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په دې اړه د پولیسو یو بل چارواکی داسې وایي، د بریټ هدف د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي کمپاین غونډه وه. په دې غونډه کې کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته رسیدلی و چې 14 وشوه. هارون بلور د بشیر بلور زوی دی چې هغه هم په 2012 کال کې په وزن وژن کې بریټ هغه مهال ووژل شو چې د انتخاباتو لپاره کمپاین کوو. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی ویلي سره له دې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکن وي تیل وپلوري. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری پرون ویل واشنگتن هڅه کوي چې د ایران د تیلو او فولادو د صنعت او مسو د صادراتو مخه ونیسي او د ایران د بندرونو فعالیتونو ته زیان ورسوي. د فارس خبری اژانس د جهانگیری له قوله ویلي چې سکهال به امریکایانو ته وښي چې نشي کولی د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیسي. ایران چې د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان غړیتوب لري، د تیلو د خرڅلاو عواید یې مهمه سرچینه جوړوي. ایران د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د می په میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي تړون وځي او پر دې هیواد بیرته بندیزونه لګوي. او په داسې حال کې چې د امریکا او د ناټو د نورو غړیو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغې ترینګلتیا زیاته کړي چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپله مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټروسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هره ورځ په اروپا د دفاعي لګښتونو له کبله انتقاد کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. ټروسک دا خبره د سې شنبې په ورځ د ناټو د سرمشریزې تر پیل یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق له لاسلیک وروسته خبرونه ته وکړه. نوموړي ویل ولسمشر ټرمپ ته به چې له ډېر وخت راهیسې پر اروپا تقریبا هر ورځ په دفاعي برخه کې د ناکافي اقداماتو له کبله انتقادونه کوي، ووایم چې ښاغلی ولسمشر د امریکا متحده ایالات له اروپا بهتر متحد نه لري او نه به پیدا کړی شي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په مکې مکرمه کې اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه دریز روښانه کیږي.
د افغانستان د خلکو لپاره دا ډیره مهمه ده، د حرمینو شریفینو امامان داسې غونډه جوړوي، نو زه امید لرم چې د افغانستان لپاره دا د صلحې یو ښه زیری کېدلی شي.
د ناټو د مشرانو د غونډې یو مهمه موضوع افغانستان ده. د ناټو یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل،
Firstly, we'll be taking stock of the commitment from some months back to deliver more.
نو وی چې لمړی په افغانستان کې د ناټو په تعهدونو باندې خبري وشي او همدارس به د افغانستان د ځواکونو سره د مرستو مسایل هم وڅېړل شي. نور مهم مطالب هم لرو. د پروګرام په پای برخه کې به تاسو ته د ژوند رنګونه خبره کړو. ۵۰۰ بیا مو هم سهر بخیر راز لمړی مطلب ته تمه کیږي چې نن به د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې اسلامي هیوادونو استازي د افغانستان په اړه د خپلې غونډې په ورسته او دویم ورځ یو شریک اعلامیه کې د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز اعلان کړی. د اسلامي همکارۍ د سازمان په ملاتړ د کانفرنس چې پرون سه شنبه د جدې په ښار کې پیل شو او نن په مکه مکرمه کې دوام کوي، بحثونه به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې پر لارو چارو متمرکز وي. ولسمشر اشرف غنی د دې کانفرنس ګډونوالو ته پیغام کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه به هر ډول پریکړه ته غاړه کیږي. نور جزئیات له اجمل لاندورو.
د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکه مکرمه ښار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو د غونډې د دویمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نه وخت کړی او پرونی لومړنۍ ناسته د جدې په ښار کې وه. په دې غونډه کې د درې سلوک هیوادونو تر یو سلو لسو زیات دینی عالمان برخه لري چې په کې افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو 15 کسیزه ډله شامل ده. په پرونی غونډه کې پر نورو ګډونوالو سربیره د کعبه شریفي امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله، وی ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغه ته جګړه زر تر زره ودرول شي. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم له پرونی غونډې وروسته له سعودي عربستان څخه په یو ټلیفوني مرکه کې ازادي رادیو ته وویل په غونډه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان پر چارواکو سربیره د مکی امام ویناوی وکړي.
امام حرم مکی صحبتای داشتن.
د مکی حرم امام خبري وکړي، خبري کاملا بے سابقې وي. د افغانستان د جګړې په اړه دریز روخانه وو او هغه دا چې دا جګړه له دین سره هیڅ ربط نه لري. افغان حکومت په سعودي عربستان کې د دې غونډې هرکلی کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو پیغام کې د دې کانفرنس ګډونوالو ته ډاډ ورکړی چې د سولې د ټینګښت په اړه به د دوی هر ډول پریکړه ته غاړه کیږدي. د نوموړي دغه پیغام د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تیر ماښام په هغه مېلمستیا کې ولست چې د افغانستان د حکومت لخوا چمتو شوی و. خو وسوالو طالبانو بیا د سعودي عربستان پر کانفرنس انتقاد کړی او د امریکا په ملاتړ جوړه شوې غونډه بللې. د دې ډلې لخوا د دوشنبه په ورځ په ویلامې کې ټینګار شوې چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. تمه کیږي چې نن به په مکه مکرمه کې د دې کانفرنس په دویمه وروستۍ ورځ د اسلامي همکارۍ د سازمان و 50 غړي هیوادونه یو شریک اعلامیې خبره کړي او په کې به په افغانستان کې د روان جنگ په اړه خپل شریک دریځ په ډاګه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ناتو سرمشری زیا تر سره کیږي. د ناتو د مشرانو د غونډې یو مهمه موضوع افغانستان ده. په بروکسل کې د ناتو په دې سرمشری زیا کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو برخه اخیستي. د افغانستان په اړه د ناتو د غړو هیوادو د مشرانو په نظر کې یووالی تر سره کیږي، خو په یو شمېر نور موضوعاتو ناتو اختلاف لري. له بروکسل د ازادي راډیو خبريال احمد شیبر راپور لري.
تمدا د ناتو د نه وی شغړو هیوادو او د هغو هیوادو مشان چې د غوښمناتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په بروکسل کې د افغانستان په ارتباط د دریو مهمو موضوعاتو په اړه پریکړه وکړي. د غونډه د ناتو په نوې ودانۍ کې چې تر یو میلیارډ ډالر ډیر خرڅ پرې شوی دی، نن او سبا تر سره کیږي. د غونډې په درشل کې پیرس کزالی د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل، لومړی د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 13,000 تر رسیدلی. دوهم تمه ده چې د ناتو مشان به له شرایطو سره سم د پوځیانو شمیر تایید کړي چې په ټوله کې د قدس ملاتړ ماموریت رانغاړي. دریم هم دا ده چې تر 2000 کال وروسته به د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه پریکړه وشي. د 2013 کال لپاره چې کومه بودیجه د افغان ځواکونو لپاره په پام کې ده، شاوخوا 6 میلیارډ ډالر ته رسیږي، چې نږدې 4.1 میلیارډ ډالر د امریکا متحده ایالاتونه، شاوخوا 1 میلیارډ ډالر د ناتو شریکان او متحدان، او شاوخوا 440 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت چمتو کوي. د ناتو په سرمشیزه کې د افغانستان په اړه یوه بله مهمه مسله دا ده چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو تر اوسه افغان حکومت او ناتو نه دي توانېدلي چې طالبان دې ته قانع کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، همدارس د ملګرو ملتو، نړیوال بانک او قطر استازي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په داسې حال کې چې د ناټو غړي او متحدان یې د افغانستان په مسله کې داسې ښکاري چې نظرونه یې سره ورته دي، خو دغه تړون په خپل داخل کې پر ځینو مهمو مسلو سره مخالف ښکاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني په ګډون د ناټو پر یو شمېر غړیو انتقاد کړی دی چې ناټو ته خپله ونډه سمه نه ورکوي. ټرمپ دا خبر هم کړې ده چې جرمني د خپل ناخالص تولید یوه برخه ناټو ته ورکوي او د امریکا متحد ایالاتونه څلور په سلو کې. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ دا ومنله چې ستونزې شته، خو ویې ویل چې د ناټو یو شمېر غړیو د ناټو دفاعي لګښت زیات کړی او پسې زیاتوي یې. ستولتنبرګ د سې شنبې په ورځ وویل د ناټو غړي هیوادونه دا هڅې د متحد ایالاتونو د خوښۍ لپاره نه کوي، د دې لپاره یې کوي چې اړتیا شته او د ده په وینا نړۍ په داسې وضعیت کې ده چې د وړاندوینې نه ده. تیر کال د ناټو د سرمشیز شعار دا و چې موږ په یوه تړون کې متحد یو. سږ کال به د ناټو د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ښکاره شي چې دا شعار تر څه بریده په خپل ځای پاتې شي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکزي دفتر.
آزادی خبری مجله اوری
من نه چې تر دې دمه موزمک ملتیا کړې ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې ملالۍ بشیر لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبې د ورځې نه ببره سفر په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي پومپیو په افغانستان کې د اوربند په اړه خپلې د جون میاشتې خبرې تکرار نه کړې. د ورځپاڼې په وینا پومپیو ویلي و چې د امریکا اداره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په ګډون د سخت دریځو د بېلابېلو اندېښنو په اړه خبرو ته چمتو وي. ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د مذاکراتو لپاره د طالبانو تر ټولو مهمه غوښتنه ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نایلان سوي سفر ته کتلي دي. مایک پومپیو افغانستان ته د سفر پر مهال وویل چې هیواد یې حاضر دی د افغانستان د سولې برخه سي. دا لومړی ځل دی چې پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر دندې پیلولو وروسته په رسمي توګه افغانستان ته تللی. ورځپاڼې لیکلي چې دا په داسې حال کې ده چې امریکا هڅې زیاتې کړي چې طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو سي. ورځپاڼې د پومپیو دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وایي ډیری طالبان اوس په دې باور دي چې د جګړې له لارې نه سي بریالي کېدای. او د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ لیکلي ناټو په افغانستان کې د غیر قانوني هوایي حملو په بشپړه تحقیقاتو کې پاتې راغلی ده. د خبرونه په وینا دا موضوع ممکن د ملکانو د مخ پر زیاتیدو تلفاتو سره تړاو ولري. خبرونه لیکلي د ناټو غړیو هیوادونو مشرانو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ناټو د هغو هوایي حملو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې پکې ملکان وژل کیږي چې په راتلونکي کې د داسې تلفاتو مخه ونیول سي. خبرونه لیکلي چې د ناټو غړي هیوادونه باید پر افغانستان فشار راوړي چې د جګړې له قوانینو د سرغړونې په صورت کې له خپلو ځواکونو ځواب وغواړي.
افغان حکومت وی لا هم په کلنۍ کچه د ګمرکونو سلګونه میلیونه ډالره پیسې د زورواکو جیبونو ته ځي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سه شمې پورس کابل کې وی غونډې ته وویل حکومت هڅه کوي چې د زورواکو لاسونه لنډ کړي او د ګمرکونو عواید په سمه توګه راټول کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وی په سمه توګه د ګمرکونو د عوایدو پر راټولېدو به د افغانستان د بودیجې یو لویه برخه تامین شي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی.
د زورواکانو او نفوذ لرونکو کسانو لوري په کلنۍ کچه له 100 میلیون ډالر څخه د زیاتو پیسو هیفو مل کېدل په افغانستان کې لوی ننګونه بلل کیږي. د ولسمشر د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د دغه اندېښنې د بیان ترڅنګوي حکومت هڅه کوي چې ګمرکي اوایت په سمه توګه راټول او لدې لارې افغانستان پر ځان بسیا شي.
رئیس جمهور بو مسؤلین
ولسمشر تیر ونې د ګمرکونو له مسؤلینو سره ناست لرله او ټینګار پر دې مسلې وو چې څنګه په ګمرکونو کې د هیفو مل مخه ونیول شي. په کلنۍ کچه هغه عواید چې هیف مایل کیږي 100 میلیونو ډالرو او یا هم له هغې زیاتې اندازې ته رسیږي او دغه پیسې د زورواکانو او یا هم هغو کسانو جیبونو ته ځي چې په ګمرکونو کې نفوذ لري. موږ باید په کال کې خپل عواید 80 میلیارډو ډالرو ته ورسوو.
افغان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان عواید په کال کې 2.2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي، په داسې حال کې چې د دغه هیواد پوځي لګښتونه 15 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. دا مهال د افغانستان د بودیجې ډیری برخه د بهرنیانو له مرستو تمویلیږي، خو ښاغلی مرتضوی وایي چې دغه مرستې دایمي نه دي او یوه ورځ به قطع شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون وایي هر کال د افغانستان د عوایدو له پیسو میلیاردونه ډالره هیفو مل کیږي.
په ټوله کې هغه عواید چې باید راټول شي خو هدر کېږي ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. لا هم د عوایدو د راټولولو لپاره یو منظم سیستم او میکانیزم نشته. زما په نظر په افغان حکومت کې موجوده فساد ته په کتو حکومت د ټولو عوایدو د راټولولو توان نه لري.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم ویلي چې د ګمرکونو په عوایدو کې د زورواکو او د ګمرکونو د کارمندانو له لوري لاسوهنې کیږي خو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات نه دي شوي. خو افغان حکومت وایي چې د عوایدو د راټولولو په ځانګړې توګه د ګمرکي عوایدو د راټولېدو په برخه کې جدي دي او هڅه کیږي چې په اوږدمهال کې پوځي او ملکي بودیجه له کورنیو عوایدو تمویل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کورنۍ تولیداتو یو نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. تمه ده څلور ورځې دوام وکړي. په دغه نندارتون کې د افغانستان د لاسي صنایعو او ځینو نورو تولیدي برخو توکي نندارې ته وړاندې شوې دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس هم دغه نندارتون پرانیستل ته ورغلی او وی ویل د صنعت وده او د کورنۍ تولیداتو زیاتېدل هیله بښونکي دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دغه نندارتون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د سو وزارتونو لخوا د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د لوی جرګې په خیمه کې د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت پرانستل شوی دی. دغه نندارتون چې د څلورو ورځو لپاره به پرانستی وي، یو سلاویا خصوصي شرکتونو پکې خپل محصولات او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. یوې افغاني پانګوالې او د دغه نندارتون تنظیمونکي ویدا پوپل وویل په افغانستان کې پانګه اچونه له ځانه تېرېده نه ده چې د حکومت په ژمنتیا او د خلکو په مرسته اچول کېږي.
خواست ما از دولت مشخص
هست. دی وبل زمون غختنه له دولت په ځانګړي توګه داده شي پروګرامونه باید عملی وي. اقتصادي شورا ته د یو ځانګړي راپور وړاندې شي چې له دې لارې له دولت سره د خصوصي سکتور ستونزې حل شي.
سکتور خصوصي او دولت ما بتانیم حداقل فاصله کې وجود داره، فاصله اساسا کم شوه.
په ورته وخت کې ځینې افغان سوداګر او صنعتکار له حکومت غواړي چې د دوی ستونزې هوارې کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملي سوداګرو ځینې ستونزې مني خو د حل لپاره د هڅو پر دوام تاکید کوي.
از نتیجه کنفرانس شما بر ما یک راهنمود باشد.
د دغه کنفرانس نتیجه به موږ ته یو لارښود وي چې څنګه وکړای شو کورنی صنایعو ته چې هدف یې کارمندنه د بیوزلۍ ځپل او د هیواد پراختیا ده وده ورکړو.
د خصوصي سکتور پر نقش ټینګار وکړ. وی ویل د هر نظام بریالیتوب د هغه د خلکو له هڅو پورې تړلی او هر اداره چې خصوصي سکتور یې ناکام وي کامیابېدلی نه شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش لازادي رادیو سره په خبرو کې له اقتصادي ادارو سره سیاسي چلند او د غیر مسلکي افرادو موجودیت د خصوصي سکتور د لارې خنډ ګڼي.
دغه غوښتنه لامل کېږي چې څنګه موږ هیله لرو چې محصولات مو د هیواد او سیمې په کچه وپیژندل سي، مارکیټ راته پیدا، محصولات مو پروسس او صادر سي، داسې نه کېږي. دغه ستونزې په مخ کې پرتې دي او هیله مو تر اوسه پورې پر سوی نه ده.
دی وایي له دغو اقتصادي ستونزو نه د وتلو لپاره باید حکومت او خصوصي سکتور یو ګډ او عملي میکانیزم جوړ کړي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو د مشرانو غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. په غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ سربیره د ناتو د نورو غړي هیوادونو مشران برخه لري. د ناتو تړون د اروپایي غړي هیوادونو مشرانو په داسې حال کې له ولسمشر ټرمپ سره ګوري چې د واشنگتن سره د ناتو د لګښتونو په اړه ترنګلتیا زیاته شوې. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د امریکا او د ناتو د نورو غړو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغه ټینګار ترنګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناتو تړون کې د خپل مالی ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ پر اروپا انتقاد کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. توسک دا خبره د سی شنبه په ورځ د اروپای ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوی توافق له اصلي کروسته خبري اعلان ته وکړه. نو موري ویل ولسمشر ترامپ ته به چې لډیر وخت راځي پر اروپا تقریبا هر ورځ په دفاعي برخه کې د ناکافي اقداماتو لکبل انتقادونه کوي. وایم چې خاغلی ولسمشر د امریکا متحده ایالات له اروپا بهتر متحد نه لري او نه به پیدا کړی شي. د اروپایي شورا رئیس زیاته کړه چې امریکا باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. تقریبا په همدې وخت کې چې د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک په بروکسل کې دا خبرې کولې، ولسمشر ټرمپ اروپا ته د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر د ناټو له غړو هیوادونو یو وار بیا وغوښتل چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. نوموړي پر ټویټر ولیکل چې امریکا د نورو د ساتنې لپاره زیات لګښت کوي چې امریکایي مالیه ورکوونکو په حق کې عادلانه نه دي. ولسمشر ټرمپ د ناټو له غړو هیوادونو څخه وخت چې تر 2040 میلادي کال پورې د خپلو ناخالصو عوایدو 2% کې برخه دفاعي لګښتونو ته بیل کړي. یو شمېر اروپایي مشرانو اروپا ته د ولسمشر ټرمپ د دې سفر په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ به د دې سفر په لړ کې د جولای په 16 نیټه په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سی شنبه په ورځ بروکسل ته روانېدو مخکې چې کله له ولسمشر ټرمپ وپوښتل شول چې آیا پوتین دوست دی که دښمن، ټرمپ وویل دا مهال څه نشي ویلی، خو تر هغه ځایه چې د پورې ربط لري پوتین یو حریف دی. نوموړي وویل فکر کوي چې له روسیه او چین سره د ښو اړیکو لرل بهتره دي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د ناټو له مشرانو او پوتین سره د لیدلو په اړه وویل له پوتین سره به لیدنه تر ناټو اسانه وي. اخوا د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د پوتین او ټرمپ د لیدنو په اړه خوشبیني وښوده.
I welcome that President Trump will meet President Putin. That's
Jens Stoltenberg why is it ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین د لیدل هر کله کوم چې کاملا د ناټو له پالیسي سره اړخ لګوي. ناټو له روسیې سره په دوه اړخیز چلن باور لري، یعنی دفاع او ډایالوګ. موږ اړتیا لرو چې پیاوړي اوسو.
That is the best possible platform for political dialogue.
ولسمشر ټرمپ د سی شنبه په ورځ ناوخته اروپا ته پر لار یو ار بیا پر خپل ټویټر ولیکل، په ناټو کې ډېر هیوادونه چې تمه د موږ دفاع وکړو نه یوازې 2% لګښت پرې کول وسنۍ تعهد په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې هغه هم کم دی، بلکې ډېر کلونه یې دا پیسې نه دي ورکړي.
د لاندو خبرونو د ویلو وخت را رسیدلی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناټو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسیږي. د ناټو غونډه نن او سبا کېږي او تمه ده د افغانستان په اړه سبا وغږیږي چې د افغان ځواکونو ملاتړ به مهمه موضوع وي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی، نن یې وروستۍ ورځ ده او په مکې مکرمې